وبجېشتوي احمد شبریم سلامونه د ازدی رډو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو چې وړاندې اسمت ساروان مختوړي خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په نهه ویشت ولایتونو کې د درنې واورې باران او سیلابونو اټکل کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي وو چې د سالنګونو په ګډون په نهه ویشت ولایتونو کې د درنې واورې تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له پنځلس تر پنځوس ملي مترو او د واورې اندازه له لسو تر څلوېښت سانتي مترو پورې وي ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې په اکثرو ولایتونو کې ورښتونه روان دي د سالنګ لویه لار چې تیره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه نن یولس نیمې بجې بیرته د وړو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوه د طالبانو د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي هغو چټکو مسافر وړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه دغه لار تیره شپه د درنې واورې دلید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وشل شوي او بل تن ژوبل شوی دی د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ څلوېښت زره اته سوه نهه نوي او د ټپیانو یو سل لس زره اووه سوه پنځه ویشتو ته ورسېد د امریکا متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د وزارت د اعلامیې له مخې په دغه شمیر کې د تیرو څلورویشت ساعتونو پر مهال درویشت وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي په همدې حال کې ټاکل شوی د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا عملي شي
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو او په دې برخه کې پر خندونو او ستونزو خبرې کوو د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې له بهر میشتو افغان پانګوالو وغوښتل چې خپلې پانګې هیواد ته راوړي د په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په دې غونډه کې وویل چې که څوک خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي په صنعتي ساحو کې به مځکې ورکړي او د مالیې د معافیت په ګډون به یو لړ امتیازونه ورکړي تر دې وړاندې د 2023 میلادي کال په نومبر کې مولا عبدالغنی برادر په ایران کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري جوړ شوی کانفرنس ته ویلي وو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو او په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سر او مال امنیت خوندي نه وو خو د طالبانو له وخت رسیدو سره د سوداګرو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده ایران میشتو افغان سوداګرو او پانګوالو ته د مولا برادر له بلنې اته میاشتې وروسته د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په وروستیو درو کلونو کې افغان سوداګرو په ایران کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې او اوس افغانان د بهرنیو پانګوالو د لیست په سر کې دي په ایران کې د افغان پانګوالو او سوداګرو استازي علي رضا یوسفیان رسنیو ته وویل چې افغانانو په ایران کې د یو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده ځینې نورو پانګوالو ویلي چې په ایران پاکستان متحده عربی امارات او ترکیه او نورو هیوادونو کې افغانانو د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم غونډې ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وویل چې د دوی د حکومت ټول فعالیتونه اقتصاد محور دي او دا چاره په خپلو فعالیتونو کې ثابته کړې ده په همدې غونډه کې سوداګرو شکایت وکړ چې د طالبانو د لا بیلو ادارو او امنیتی کسانو له لوري زورول کیږي او یا هم توهین کیږي په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی ډاکټر انوار الحق احدی چې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر دی. همدارز ډاکټر احدی په افغانستان کې د سوداګرۍ وزیر او د کرنې او مالداری وزیر وو او یو موده هم د افغانستان بانک رئیس وو. بل میلمه مو آصف ننګ دی چې د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر دی او همدارز سیام الدین پسرلی به هم را سره وی په دې پروګرام کې. ښاغلی سیام الدین پسرلی د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور دی او اوس په امریکا کې د لیکنوت سوداګرۍ خونې د پورت غړی هم دی. لومړی خپل خبرې له ډاکټر صاحب احدی سره پیلو. ډاکټر صاحب احدی ویلي دي چې څو شېبې به په دې خبرونه کې وي بیا به ځي. نو احدی صاحب که اوله پښتنه له تاسو څخه داسې وکم، ځان یو پانګوال فرض کړي، داسې فکر وکړي چې سل میلیون ډالر لري، آیا غواړي چې د خپل پانګه افغانستان ته یوسي په دې اوسنیو شرایطو کې اول ته پانګونه وکړي؟ ډاکټر صاحب احدی مایک به روښانه کړي.
غیر واقعي فرضیه ده زما لپاره، اما کبل څوک دومره پیسې سي د ولري، زه فکر کوم چې مسؤلیت د سرمایه یو مهم ټکی دی. یو سرمایه گزار لپاره چې چیرته خپل سرمایه په کار واچوي، البته د دې ترڅنګ فائده هم ډیره مهمه ده. په ځینو جنو کې لکه افغانستان غوندې فائده پکې ډیره جګه وسیږي، خو خطر هم ورته ډیر زیات وسیږي. او دا خطر یو خو طبیعي کله کله یو تجارت کې کله قیمتونه جګیږي کله چیکیږي، او اندازه په طبیعي ډول یو څه غیر معلوم حالت څه د پکې وسیږي. اما په افغانستان کې اوس ډیر خلک په دې فکر دي چې قانوني محیط حتی مسؤل نه ده. دا درسته یې سریحتیا هم ځینې مشران په امارت کې هغه ډیر غواړي چې افغاني سرمایه ګزاران سرمایه وکړي او ورسره هغه کوي کومک کوي، خو دې سره بیا هم که په خصوصي ډول د دې سرمایه ګزاران سره سره وغږیږي، تاجران سره وغږیږي، هغوی مطمئن نه ښکاري. سره له دې چې وایي چې ځینې چانسونه سره سي، یعنی ښې ګټې پسې د پکې اوسیږي، نو په دې اساس زما برداشت دا ده چې نه، ګمان نه کوم چې دا خلک خپلې پیسې هلته څه دوي. او تاسو مخکې د خپل راپور کې وویل چې افغانانو په خارج کې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، ډېره برخه د دغه سرمایه په تیر درې څلور کلو کې وتې ده. افغانستان کې اوس سیاسي لحاظ استقرار نه ښکاري، امنیتي لحاظ هم اور قوي نه ده لکه چې خلک وایي یا لکه چې ویل کېږي، او قانوني لحاظ هم دغه نیت ورسره نسته، او دنیا هم ورسره کوم تعامل نه کوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې مفتی سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې فعلا خطر ده، او هغه دلیل د اقتصاد ډیر زیات هغه کړی دی، سقوط کړی دی. نو په دې اساس زه وایم چې فکر نه کوم.
لیکن ډاکټر صاحب، طالبان وایي چې امنیت راوستي دی، د پخوا په شان پانګوال او سوداګر نه يرغمل کیږي، په لارو کې اخاذي ختمه شوې ده، په ګمرکونو کې فساد کم شوې ده، یا بيخو علاقه وی چې بيخي ختم کړې ده. نو فکر نه کوي کدا خبرې سموي د دې پانګونې لپاره اساسي اقدامات چې دوی کړی دي؟
خو وای وسی خدل ته خو په دوی د پدې نظر دي، ځینې خلک د پبل هغه دي نظر دي، راځي عملی هغه ته وګورو. خو وخت چې محیط تمره مساعد دی، ولی څوک ناراضي، ولی خلک زه د خپل سرمایه سره د افغانستان نه کاږي، آیا دوی کوم ارقام دلته ستا د سرمایه گذاری په تیرو څو کلو کې څومره ده؟ ګوره، یو سل میلیونه، پنځوس میلیونه، دوه سوه میلیونه ډالر دی، یو ملت لپاره څلوېښت میلیونی ملت لپاره دا هیڅ شی نه دی. یعنی افغانستان د کال لاقل پنځونه تر لسو میلیارد ډالر پورې د سرمایې ته څه دغه لري ضرورت لري. نو په دې اساس باندې موږ خوشحالي ګو، یعنی کاشکې موږ ټولو امید هغه څوک چې د حکومت سره جوړ دي وکړي دي، امید موږ ارزو موږ دا په افغانستان کې اقتصاد او افغانستان حالات څه د خسي. او ګوره، دغه بانک جهاني یو راپور نشر کړ دوه ورځې مخکې، ولې څه دوه ویس میلیون میلیونه خلک دا چې دا هغه ته یعنی عاجل کومک ته هغه لري ضرورت لري. هغه راپور پر اساس باندې چې فقر په تیرو درې کلو کې په افغانستان کې دوه نیم چنده سوی دی، او د آینده لپاره د دغه سو مالک لکه افغانستان په شان هغه پیشګوئی دا چې 15% لا خپل په اوسط ډول د دوی سطحه د رشد وي. د افغانستان لپاره د دوی پیشګوئی صفر دی، چې سطحه د رشد په صفر وسیږي. نو په هغه اساس باندې که چیرته موږ ارقام ته وګورو نو حالت وګوره خنخ کاری لکه چې باید وسی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې د امنیت ترڅنګ ګټه هم ډیره مهمه ده، سوداګر هغلته ځي چې هلته ګټه وي، هلته پانګونه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د چهارشنبې په ورځ وویل چې که څوک خپلې پانګې له بهره افغانستان ته انتقال کړي نو دوی باید د 5 کلونو لپاره مالیه ورته معاف کړي. فکر نه کوي چې دا ډول اقدامات انګیزه کېدای شي چې پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایه یوسي؟
ممکن ځینې خلکو لپاره وسی، ممکن ځینې خلکو، دا یو مهم ټکی دی او دا یو قوي مشوق ده د خلکو لپاره چې دوی سراغه وکړي، یعنی چې خلک هلته سرمایه ګذاري وکړي. خو نور فکتورونه دي، اوس مثلا سرمایه ګذاري هلته کې خام مواد له کوم ځای راوړي، دوم دا مسلکی خلک له کوم ځای راوړي. افغانستان کې خو نور مسلکی خلک نشته، پوهنتونونه هم نور مسلکی خلک نه راغلي. هغه وخت د جمهوریت په وخت کې هم موږ لوی مشکل دې سره درلود. ما په یاد دي چې ما یو فابریکه په ایران کې د اوسپنې فابریکه هغه کړې افتتاح کړه، له مالک نه مې پوښتنه وکړه چې دا کارګر له کومه کې، هغوی کارګر له هندوستان نه راوسته. نو په هغه وخت کې پلاس حال وو، نو اوس خو څه نه پوهنتونونه مسلکي خلک تربیه کوي او نه چندان تقدیریږي مسلکي خلک. نو په هغه اساس باندې په افغانستان کې دغه بې حده قیمته بي تولید بې حده قیمته راځي، او دا یوازې هغه موارد و کې په هغو صنایعو کې چې امپورت سبسټیټیوټ ورته وایي، یعنې تعویزي صنایع چې په جای دي چې وارداتو کې په داخل کې هغه کې یعنې کېدای شي دوی ډېره غټه هغه کېدي تعرفه سه د ډېره جګه کې، او ولو که قیمته هم تمام سي خلک سه د مال د سه د واخلي، ولی په هغه صورت سره خو بیا خلکو ته شاید ډېر قیمته کېږي. هغه شاید چې کېدای شي چې اوس مثلا په 100 افغانۍ وسیږي، په دغه حالت کېدای شي 200 افغانۍ ته قیمت سه د جګ سي. نو دا خو هر عمل یو بل الخم لري، منفي الخم لري. نو په هغه اساس باندې زه مطمئن نه یم چې څوک پسې د لاړ سي، ځکه چې محیط مساعد نه ده د تولید لپاره، نه مسلکي خلک شته، ده مواد خام شته، نشته مسؤلیت په حق له خلک غدي شکل لري، او دا حکومت یو عمومي غته ضرورت لري، یو تجدید نظر ته ضرورت لري د اقتصاد په حق له. او خدای دې کې دغه شی وسی، دا درې درې نیم کال کې چې خلک منتظر دي چې نن د کسبا ده دغه یو تجدید نظر به سده وسی د افغانستان په حق له، ولی متاسفانه داسې هغه نه ده سوی.
بله، یو بل مسله چې تاسو ورته اشاره ونه کړه، او یو سوداګر څو کاله مخکې ماته ویل چې خپل کورنۍ ایران ته انتقال کړې ده، او د دې په خاطر چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز دی، د دې لپاره دا مهم دی، درې لونې لري او غواړي چې هغوی درس ووایي یو څه شي. په وروستیو کې چې مې له هغه سړي سره خبرې کولې، ویلې چې اکثره سرمایه یې هم انتقال کړې ده، ځکه چې کله چې کورنۍ هلته وه نو غوښتل چې هغه خپل کاروبار یې هغه ځای وي چې دی ورته نږدې دی، داسې نه شي کېدی چې خانه به خوست کش په لوګر غونې دي دری متل وای، داسې نه شي کېدی. دا فاکتور څومره رول لري؟
دا فاکتور عمومي دی، حتما څوک سرمایه لري هغه غواړي خپل آینده اولاد یې د تحصیل او تعلیم په حق له خپل اولاد سره د کومک وکړي. دا یوازې دې تاجر نه بلکې نور افغانان هم، داسې افغانان زه پیژنم چې خپل پاکستان ته تللي دي، اوس هلته بدبختانه هلته هغوی هم نه پرېږدي. د همدغه لپاره چې اولاد یې وکولی شي، خصوصا نجونې وکولی شي چې درس ووایي. او پس دې یوازې د نجونو خبره هم نه ده، ځکه نصاب تحصیلي نصاب تعلیمي دا ډیر اثر لري. ما مخکې درته وایم چې په افغانستان کې اوس مسلکي خلک نه تربیه کیږي، یعنی ډیر کم تربیه کیږي، او خو هم چندان حالت موږ خنه وو اوس خو نورم څه دغه کې، یعنی په دې اساس باندې خلک خارج ته څه دي، او ډیر خلک څه د باندې زی د لپاره څه دغه اجتماعي محیط تحصیلي محیط د افغانان لپاره ډیر هغه نه دی، مساعد نه دی، او دغه حالت څه ده، دا ملت ضعیفوي، دا دولت ضعیفه کړی ده، دا دولت ضعیف سي په حالت کې خلکو نور خارجي قوتو ته دښمنانو ته موقع پیدا کیږي په افغانستان کې مداخله وکړي، په افغانستان کې د دولت داخلي دښمنانو ته هم موقع پیدا کیږي چې د دوی په ضد د ځینو هغه وسی استفاده وسی. زما خواهش ده د مشرانو نه داده چې په دې باندې یو جدي تصمیم هغه ونیسي، تجدید نظر وکړي، او یوازې اقتصادي نه، ټول حالات سیاسي او اجتماعي د افغانستان باید یو تجدید نظر وسی. په دغه ډول باندې کنه کوم څه دا حالات ډیر خو وسیږي، اما غدا چې دنیا خپل تشویشونه څه زیاتې تقریر دوه ورځې تشویشونه
رسول ابراسول. بله ډیر مننه. ورستی پښتنه له تاسو څخه ځکه چې تاسو دم دبر وخت وعده کړی و، هغه دا چې چیرته چې د خلکو جیبونه خالی وي الته خلک ډیر څه اخستیم نشي، سوداګر ویل کیږي چې عموما هغه ته پنګونه کوي چې بازار شوی خلک شی اخیسته شي. په دا اوس موږ په افغانستان کې لډیرو خلکو او لډیرو دکاندارانو وای ټول ورځ تیر کی دی په خوا په پرتله ډیر کم څه خرڅولای شي، ځکه چې څوک اخلي نه. دا مسله هم فکر نه کوي چې ډیر رول لري چې پنګوال د طالبانو د غوښتنې ته غسی جواب ونه وای چې ملا عبدالغنی برادر چې کومه غوښتنه لري.
دا ټول سره تړلی دي طبعاً، یو څومره د مخکې وویل سو چې په افغانستان کې قیمتونه راټیټ شوي، یعنی ډیفلیشن راغلی دی، او خلک ورته خوشحاله وو. ښه، په ځینې حالاتو کې د ځینو امتعاو قیمتونه که راټیټ شي خو ښه دی، ولې ډېر خلک خپل مال خرڅوي. د سلو روپۍ مال څه د حاضر دي په پنځوس شپېته روپۍ څه د خرڅ کړي، د دې لپاره چې اوس یو بقا وکړي، ژوند څه د هغه نصیبان نصیب ونه درېږي. نو دغه ډېر مهم ده، بازار کې څوک قدرت خرید و نه لري، څوک تولید څه نه کوي، او قدرت خرید به شلو کلو کې نه ډېر زیات دا اوسې خارج نه موږ سره کومکونه کېدل. موږ بیا هم خارج کومک ته څه ضرورت لرو، ولې داخل کې هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اقتصادي څرخ وګرځو، او دا اقتصاد څرخ ګرځول هم په تحصیل کې څه د تجدید نظر ته غواړي، چې باید موږ ښه پوهنتونونه او مسلکي مکتبونه څه ولرو، او هم قانوني مسؤلیت د سرمایه ګزار لپاره او د اشخاصو لپاره د افرادو لپاره. داسې نه سي چې وزیر تجارت او چاته اطمینان ورکړي، ولې هلته په بازار کې یو بل څوک څه د ودرېږي، او بیا داسې هغه نه څه د څوک پوښتنه وکړي. نو و دغه خبره هم څه دسته ده، قدرت خرید چې څه وای دی، زمونږ اقتصاد 21 میلیارد وو دغه تیر کال، په ختم کې څه دغه 13.3 میلیارد تر راکته، او په راتلونکي کال کې ممکن په همدغه حالت پاتې شي، یعنی صفر به وسیږي، او یا هم کېدای شي له دې نه هم کمتر وسی که چېرته دا بین المللي کومکونه نور هم څه کم شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب انور الحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په دوام کې به شاغلیو ننګ او سرلای را سره وی، تاسو اوریدونکو ته به هم په توشي بو کې وخت درکو چې ټلیفون وکي او پښتني وکي، او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. ننګ صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان شرایط د هغو افغانانو لپاره برابر دي چې په بهر کې پنګونی کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او درنه میلمه سیام صاحب، او عزتمن وزیر صاحب،
سلامت.
نو په نظر یو ډیر همجانبه تحلیل غواړي د افغانستان وضعیت. کومه ټول تحلیل کې ټول فردي او ټول واقعیتونه رڼا پیوانه چوو، په نیمه واقعیتونو یا نیمه بیانونو باندې مشکل نه حل کیږي. افغانستان کې دا تاسو چې په مقدمه کې څه ویل چې ملا برادر اخوند ډېر وعده کړی دي، ډېر فیصله یو لسی وړاندې کړی دي، سهولتونو او تفصیلاتو معافیتونو دا مشوقاتو، اما دا داسې دې ته ورته ده لکه یو کور کې چې کلا وي، او په دې کلا کې تاسو ډيري خایسته کوټه ډیزاین کړئ منتها د کلا دروازه قفل کړئ او څوک ورتلای نه شي نو دا هغه څه ورته ده مشکلات ته یو بل ارخ زم په زو وایم د دې مسؤلیت او د دې چې قوانین او دغه څه مسائل هغه به یو څه په وغه کې منتها کا قندهار دغه د هبتلا ملا خون په حکم سره یا فرمان سره دغه وادي راځي یا د دې په اعتبار ډیر دی تر دې نه چې مولوی سي برادر وایي ځکه که یو تاجر راځي او دای دغه چې سبا فیصله بدلی دلته به دوی وایي چې تعلیم مونږه پرېږدو یا په قطر کې دغه سي وادي کوي یا به په کابل کې کوي انا بل ورځ بګورې چې مکتب هم درک نه لري تعلیم هم درک نه لري یو فرمان بل خندر راسي خلکو به سرمایه گذاري په تعلیم په برخه کې کړی تو میلیونونو ډالر او سرمایه گذاري شوی دی په تحصیلاتو کې او په تعلیم کې اما دا خلکو تاوان ویني تاسو وګورئ نو پانتون نیم په نیمه په تاوان روان دی زه په خپله د پانتون تجربه لرم د کار پیغام چې ګټه نه کوي او دلیل یې دا ده چې د جلکیو تعلیم بند دی یعنی د میلیونونو سرمایه گذاري په تاوان روان دی کله په دې برخه کې خو کېدای شي دا خو یو اما اره برخه کې راځي هم داسې شي نو زما په نظر مسؤلیت قوانین ایجادوي یعنی کته مسؤلیت واړي ورکه نو ته قوانین باید بیان کړي درې پدیدې چې دي هغه مهمې دي د قانون دولت د ملتونو دولت او مشروع اقتدار کله درې موجود شلو تغیرات راځي بدلونونه راځي نو خلک امید کوي اما تاسو خپل پرکین لحاظ ډیر مثالونه به خلکو ورکړي چې زه اوس د غوړم زما دنیا چې ده پیسې نه دي زما دنیا چې ده زما بچی دي زما لور ده زما فامیل ده زما میرمن ده که هغه اوس خوشاله نه وي پارک تلای نه شي تفریح تلای نه شي احساس دې کوي چې دی بندي ده حقوقونه محرومه ده او مکتب ته نه شي تللی تعلیم ته نه شي تللی نو دای که زه پیسې ډیرې ولرم او خوشحالي نه وي نو دا پیسې خو په بانکو کې دې دي نو څه فرق وکي زما په نظر واته نو تحلیل موجود لري د اقتصاد د بیا وړېدا په ارتباط باندې چې څه کارونه باید وسی او په لویه کچه وسی دلته که په بیان کې هر تراسي منتها اقتصاد محوري شعارونه چې کله کله منګاورو هغه اقتصاد محوري یو برنامه ده هغه خو پلان شوه یو شی ده چې په یو کال کې زغوارم دومره پیاز تولید کم دومره کچالو تولید کم دومره په اصطلاح صادرات ولرم دومره واردات ولرم قیمت د افغانۍ به دومره ساتمه په څه شي به ساتمه دا ټول اکسیدي یعنی ډیر زیات اکسیدي چې هغه یعنی برنامه کنه دا فشار باندې نه کیږي چې وی ای اقتصاد محوري اما د نن صنعتکار تر همکاري دی د مالیاتو نه پټنګ سي تاجر په خورده بوجواز باندې تبدیل شي نمنګه تاجران چې دي دا ورسوي سمیز باندې تبدیل شوی دي میډیم ان سمال انټرپرایز باندې تبدیل شوی دي هغه دغه ټول تجارتونو ځکه چې په هغه کې لوی ګټه و او د لوی ګټو مارجن ډیر راټیټ شوی دی لکه په دې پښې کې چې ته اوس په 200 کې یو سنت یا 200 ته ګټه کوي دلته تجارت هم داسې شوی دی اما څه کا ترکیه وګورې البته په لوی ګټو کې مارجن دغه چې زیات دی په ازبکستان تاجکستان هندستان پاکستان ایران کې نو بیا سرمایه هغه ځای ته چې چیرته ګټي وي
بله بله ډیر مننه ننګ صاحب شغله پسرلای شغله ننګ ډیر مهم مسلې ته اشاره وکړه هغه د اعتبار مسله ده دوی ویل چې په هغه هیواد کې چې دی یو کس په فرمان باندې هر څه تغیر شي نو البته اعتبار تبن چې نیوینو چیرته چې اساسي قانون نیوي چیرته چې نور قوانين نیوي نو څنګه یو پنګوال البته باور وکي ممکن د دې په لکه دوی چې ول ممکن سبب مشر یو فرمان صادر کړي او وایي چې چا دلته پنګونه کړي دغه ټوله ضبط د تاسو تجربه له نور هیوادو څنګه ده په ځینو هیوادونو کې خلک ډېره پنګونه کوي د بیلابیلو هیوادونو خلک ورسیال ته پنګونه کوي لیکن په ځینو کې حتی حکومتونه ورته اسانتیاوی مهیا کوي لیکن بیا هم پنګوال نه ورسی دا په څه خاطر ده ولې پنګوال ځینو هیوادونو ته حاضر دي چې لاړ شي او خپل پنګیو سی خو په ځینو کې لکه افغانستان نه حاضریږي چې پنګونه وکړي.
ډیر مننه په سر کې تاسو ته نن سبا ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن سبا ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړم. تاسو ګورئ چې کله یو پنګوال په وزای کې پنګونه کوي نو دوی خپل یو مارکیټ ریسرچ کوي او تحقیق کوي. اوس افغانستان یو ځانې ملک نه دی په نړۍ کې چې خلک باید لاړ سلته پنګونه وکړي، یعنی دا مونوپولي نه دی، داسې یو هیواد نه دی چې افغانستان کې پنګونه وکړي ونه کې بل ورته نه پیدا کیږي. دلته شرایط ته خلک ګوري، پنګوال ګوري چې مثلا په کوم ځای کې دی کاروبار مسؤل دی، دوی کورنۍ مسؤل دی، چیرته سیاسي ثبات ډیر دی، پولیس ثبات ډیر زیات دی، امنیتي ثبات ډیر زیات دی، دغه تر څنګ فردي ازادي ډیره مهمه ده. چیرته زه فردي ازادي لرم، کولای سم چې په خپل خوخه لار سم دفتر ته هر وخت پر چې او تر هر وخت پر چې ما خوخه کار وکم، څوک مقرروم څوک نه مقرروم، زما په دفتر باندې باید چاپه وانه چول سي، زه خپل ازادي ولرم، ما پیسې دې لپاره ګټلې دي چې خپل آرام ژوند ولرم. نو په همدغه دلیل دی چې خلک په مختلف هیوادونو کې پانګونه کوي. تاسو د مالیاتو د معافیت یادونه وکړه، دوی چې موږ مالیات معاف کړي تر څو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي، دا یو ښه بدیل نسی کېدای. امریکا تر ټولو هیوادونو ډیر زیات مالیا اخلي ولې خلک راځي پانګونه کوي. اروپا کې مالیات ډیر لوړ دي ولې خلک زیاته پانګونه کوي. زما افغانان هم د اوس چې تاسو سره خبرې کوم، زه په جریان کې یم، په جرمني کې زما افغانان پانګونه کوي، خو مالیات هم ورکوي او کاروبار لري. په کاناډا کې پانګوال شته دي، زمونږ افغانان دي پانګونه کړي دي. په امریکا کې شته دي، په دوبای، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان کې، په دغه هیوادونو کې، قزاقستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونه کړي، هلته مالیات ښه اخلي. ولې زموږ افغانان ځان مسؤل بولي، خپل مال مسؤل بولي، خپله فردي ازادي لري. لکه څنګه چې تاسو وویل، دوی کورنۍ کولی شي چې لاړ شي زده کړه وکړي، آرامه وي. ولې په افغانستان غوندې سیمه کې چې هلته سیاسي ثبات نشته، تر اوسه پورې حکومت لا سرنوشت نه دی معلوم، دغه تر څنګ د دولت مسؤلیت دا ده چې ځان د اقتصادي نظام تعریف کړي. اقتصادي نظام د افغانستان څه شی دی؟ ماته دوی ځواب کړي. که چیرې موږ اسلامي اقتصادي نظام په افغانستان کې پلي کړو، خو هغه باید ټوله معنا اسلامي وي، او که چیرې مختلط وي هغه هم باید تشریح شي، او که چیرې سرمایه ګذاري وي، سوشالیستي وي، دا نظام باید منظم او واضح معلوم شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې زموږ تر اوسه پورې چې دا کوم منل شوی اصول دی، هغه مارکیټ اکانومي دی، د بازار اقتصاد دی، یا اقتصاد بازار دی، چې په هغه کې رقابت د کیفیت په اساس کېږي او د قیمت په اساس کېږي. اختیار خلک لري، پانګوال پانګونه کوي، خلک اختیار لري چې خپل د خوښې په اندازه هغه وکاروي. ولې په افغانستان کې اوس شرایط مختلف دي، سیستم ګډوډ دی. په دغسې یو حالت کې زما خپل افغانان هلته پانګونه نه کوي. همدا اوس افغانان چې هلته پانګونه کړي دي، ما سره په خبرو کې دي چې دوی غواړي خپل پانګې وباسي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ویزو ته په تمه دي، پاسپورټونه اخلي، هڅه کوي چې په شکل لاشکالو ځان وباسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ شي، هلته پانګونه وکړي. داسې نه ده چې افغانستان کې د پانګونه شرایط نشته. لکه په معدنونو کې پانګونې ته ضرورت لرو، په ترانسپورت کې ضرورت لرو، په ترانزیت کې ضرورت لرو، په زراعت کې ضرورت لرو، د اوبو بندونو په جوړولو کې ضرورت لرو، د انرژي په برخه کې ضرورت لرو، د ښه حکومتداري یا ای ګورنمنټس او یا الکترونیکی حکومتداري په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو، صنعت او تولید په برخه کې ضرورت لرو، اوبه لرو، ځمکه لرو، هوا لرو، ارزانه بشري نیرو لرو، ولې بیا هم خیرات غواړو، ولې بیا هم فقیر یو، هم بیا هم غریب یو. داسې نه ده چې دا ستونزه په خلکو کې ده. حکومت خپل مسؤلیت وپیژني، ته ماته شرایط برابر کړه، ځان پر رسمیت وپیژنه، نور زه راځم پانګونه کوم، زه چې چیرته خپل ګټه ګورم زه مالته پانګوال همدغسې دی. زه د پانګوال د پانګونې مشاور یم، هره ورځ د په لسګونو خلکو سره ګورم، ناسته پاستې لرم، مجالس ته ځم. دوی وایي چې چیرته زموږ شپه کېږي، هلته زموږ ښه کېږي، هلته زموږ ګزاره کېږي، زموږ هلته زه پانګونه کوو. اوس یو افغان زه ایران کې هلته پانګونه کوي، ایران کې زورول کېږي، ولې بیا هم هلته پانګونه کړي؟ دا انتهایی هغه مجبوریت خی. ولی افغان باید لاړ شي په ایران غوندې یو هیواد کې چې پیسې هم ارزښت نه لري هلته پانګونه وکړي، او په ټیټه سترګه هم ورته کتل کېږي، خو په هیواد کې شرایط مساعد نه دي. په افغانستان، په پاکستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونه کړي دي، ځورول کېږي، ولې بیا هم ځان ټینګ نیولي؟ ځکه د د افغانستان په نسبت په پاکستان کې د پنګونې فرصتونه ډیر زیات دي، هلته امکانات ډیر شته دی، ځي هلته پنګونه کوي. دا انتهایی مجبوریت دی، ولې نور هیوادونو کې بیا د حکومتونو لخوا حمایه کیږي. درسته د مالیاتو معافیت یو اندازه به یو ډیر وړوکی کومک وکړي. زه هم درته وایم چې مالیات ورکوم، ښه ډیر یې ورکوم، خپل حکومت حمایه کوم، افغانستان مې خاوره دی، حمایه کوم، ولې ماته د ژوند کولو او د سا ویستلو شرایط برابر کړئ. زما لور باید مکتب ته ولاړ شي، درس باید ووایي، زما کورنۍ باید په امن کې واوسي. همدا اوس زه درته وایم په قوانینو کې ستونزې شته دي. یو پانګوال سره مې خبرې کوو، د نندارتونونه ترسره کوي، دا د کاروبار نندارتونونه ترسره کوي، د داخلي تولیداتو نندارتونونه ترسره کوي. هغوی سره مې خبرې کوو، مالی وضعیت څنګه دی؟ وایي ټولې حکومتي کړي دي. وایي زه مطرحه کار کوم چې زه غواړم یو نندارتون په خپل شخصي لګښت په کابل کې ترسره کړم. د صنعت وزارت د نندارتونونو ریاست وایي چې ته نه شې کولی، دا د حکومت کار دی. موږ یو د ابو حنیفه په نوم یو نندارتون لرو، هغه ترسره کوو. یو بل یو نندارتون لرو، که چیرې ته غواړې ته به د حکومت نه راشي، اجازه واخلي، په بیډنګ کې ګډون وکړي. دا وایي طرحه زما دی، پیسې زما دی، تا نه پیسې نه غواړم، زه دغه نندارتون ترسره کوم، دغه کانفرنس ترسره کوم. وایي نه، ته باید راشې، ما نه اجازه واخلي، په هغه کې درې میاشتې وخت ونیسي. بیا تا داسې کوي، وایي زه ولېږلم وردګو ته، ولېږلم زه ولېږلم لغمان ته، ولېږلم زه ولېږلم هلمند ته، ولېږلم چلته کاروبار کم دی او خلک په نندارتونونو کې ګډون نسی کولی. دلته اولویت بند کیږي او اخذای خپل خلکو ته ورکول کیږي. بل خبره تاسو وکم، موږ 3500 په خزینو کاروبار درلود، هغه خلک ټول په لسون سره مخامخ دي، دوی کاروبار له منځه تللی. دا خزینه نسی کولی چې نندارتونونو کې ګډون وکړي، لاړ شي بازار ته، خلکو سره خبرې وکړي، خپلو تولیداتو ته بازار موندنه وکړي، فابریکې فعال وساتي. هغوی دپاره انسنټیوز یا لومړیتوبونه یا امتیازات په نظر کې نه دی نیول شوی. بل خوا د پوهنتونونو موضوع د انسټیټونو موضوع درته وایم. په پوهنتونونو کې 50% نجونې باید درس وایي. اوس افغانستان کې د شخصي پوهنتونونو په څیر چلیږي، په شاګردانو باندې چلیږي مختزي. اوس 80% کچیر نارینه وو، 40% ښځینه پکې وو، 80% د 20% له منځه ولاړه. ښځینه نسی کولی چې درس وایي، هغه پوهنتونونو
ډېر واضح مثال چې دی پانګونه به څنګه کوي. دغه په خپله ډېره لویه پانګونه وه. ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو دوه درې اوریدونکي به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو. مهرباني کوي ازادي راډیو
قربان سم محترم اسما سروان صاحب سلام تا د ازادي راډیو ټول قدر منارودم تعالی دیو کی چروغ جوړ وای.
سلامت اوسې، ډیره مننه. مهرباني وکې لاندې خبري وکې چې ډیره تنو بات ورکو.
الله دې خوشاله کړم محترم سروان صاحب. اول خو تاسو چې سار اټکل وکې نو د نه کمرغه مزا خپل سوان تو سره برابر کړو، د سار رئیس باران شروع دی، ډیره خوشحالي خبر دی. خدای دې د خیر کې یو ځانګړی سلام ملمنو ته وایم. سروان صاحب محترم، ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده. واقعا لکه ملمنو چې اشاره وته وکړه، باید کنړیوالي کزم د افغانانو راش وس افغانستان کې پنګونه وکړي. ځکه په تیر حکومت کې محترم سروان صاحب امنیت نه و، ټاکو ټیکو جنگونه په هر ولایت کې وس. الحمدلله امنیت لکه دا مخکنی ورو چې اشاره وته وکړه چې مثال د څنګه ولار ته چې په افغانستان کې پنګونه وکړم، ته پلازان په نور نړیوالو باندې په رسمیت پیژنه. محترم سروان صاحب، زه د افغان په صفات باندې دا ورته وایم چې مثال کې حکومت په رسمیت پیژنه دي، هغه بندیزونه هیڅ دي، هغه واخ نور بهرنیان هم دغه تدریس کوي چې افغانستان ته راشي. زه وایم دا افغان په صفات باندې په دغه سخت شرایطو کې باید د افغانستان په درد مخرو، ځکه د افغانستان سرمایه په موږ مصرف شوی ده. سروان صاحب، کله دا غوږ ملي تجارت راسي وسمج دنه خوشاله زلزلې وسولې غټ کوم کنه وکړه د افغانانو سره کور ودان. خدای دې نه خوري، خو ځوان چې وس مثال دلته راشي په افغانستان کې دامن زمينه برابر ده. دلته شنی خونې جوړې کې مثال د پومبه او پاپریکي جوړې کې یو به دا کار خلک د افغانستان دغه پر کار بارسوي. بل به دا غوږ دغه چې د مثال د خبرې د کارمندګر د سخت مشکلات سره د خپل د پاکستان سره مثال د خبرې زمز لارې بنې چې موږ نیو در رسیدو پر وخت کې چیرې دی راشي دلته پنګونه وکړي. شنی خونې جوړې کې مثال د خبرې دغه شان جوړ کې برابر افغانستان
د خلکو بدیر مشکلات تل څرګند. ډیر زیاته مننه کور رمضان. بل اوریدون کيلرو، تاسو هم مهرباني وکي.
سلام علیکم سروان صاحب. سلام احمد عادلم درزګان څه
مهرباني کوي. عادل صاحب،
دا موږ د نور حق ډاکټر نور حق اجتم ډیر سلامونه وایو. د جمهوریت په وخت کې ډیر ښه خدمات کړی دي. بل دغه چې دی دغه ملي تجارت به چې راشي، دا خو ملکي بخښ دی، به چې د ولس کار وکړي. هغه ساتي ډېر کمزوري سوی دی سروان صاحب. دا د کوکنار اوس مش په خوا بزګرو د کوکنار مکرل خپل عیال ته مو دوه ډیر شی برابرول نه و دا نړیواله ټولنه ولې د بزګرو سره کومک نه کوي زما منو ته دا غوښتنه ده یو سلام ما توخته و سلام
ډیر مننه سلامت اوسه یو بل اوریدون کایم اورو بیا مل منو ته مهرباني کوی ازادي رادیو
السلام علیکم محترم اسمت کاروان صاحب الله راول رول څنګه په خیره
سلامت اوسه مهرباني کوی
مننه یو سلام محترم مل منو ته وایم هغه بل ورځ می ستنم را خیر شنو نن ډیر خوشاله سلام
خیر صاحب خیر ده فرق لیکی مهرباني
ما شاء الله ډیر ډیر شایسته خبرې دي ستا ما ته ډیر ښه خوند راکی او رابه سو نظر ته لکه دا تل صاحب عادل صاحب ډیر ښه خبرې وکړلې زما یو څه پرې اضافه کوم تر دا پنګونګ باندې موضوع ده دا اسمر سروان صاحب ګوره لکه دا ورونه چې ول دي دا خبره بالکل سیده ګور دلته امنیت دی وس مخ کې دلته چې به موږ د کندهار د شهر زتللو تر لشکرګا یا ګریشې پورې
ګورې و بخښي دا سیده به مخ پلم دا خبره درته وکړه چې طالبان دا خبره کوي خلګم دا خبره کوي چې امنیت شته خو زموږ میلمانه وای چې یوازې امنیت کافی نه دی
بالکل موږ زموږ دا خبره ده زره سلام سروان صاحب محترم دا مې د سترتول چې وس د سړک پر واغاره او پر بل غاره باندې د ملکی خلکو د شه دکانونو پمپونه جوړ کړی دي خلکو ته ډیره اسانتیا راغلی ده وسره په څنګ کې زوامه چې هغه ملي تجاران باید چې افغانستان ته راشي په خاطر د دې دلته زموږ کله کله وس موږ د غرمۍ چې موږ توای په اصلاح باندې چې د بهار سره راځي یو وخت یو چارا کرمۍ موږ ته پښتو افغانۍ راځي بل وخت دا یو من په دې شاوانه وي چې دا تغیر او تبدیل په شو راځي نو زوامه چې د زموږ ملي تجارانو د څنګهونګې وکي نو بس بخښنه
ډیره مننه ډیره مننه د دې لپاره چې وخت کم دي چې ملمانه هم خبري وکي او بل اړدون کایم باید ډیر منتظر پاتې شوی د تبم نوبت ورکو لطفا لاندې خبري وکي مهرباني کوي
السلام علیکم سروان صاحب درم فرسته مخه تاسو سلام کوم
سلامت اوسئ سلام کوم کور دی ودان مهرباني راسه اصلي موضوع ته مهرباني
دا کوم ډیر څه موضوع ته کړی دا چې د پنګونی په موضوع باندې ژغیرو نو د موږ تجارت په پاکستان کې تجارت کوي په نورې هوادو کې نو اوس افغانستان کې شامنیت نو هغه ولې ته ناراضي خپل پنګونه
نو ولې ناراضي په زور خو نه سره واستای باید حتما شرایط سم نه دي چې ناراضي
چرایت سم دی یاره امنیت په برخه کې خو دی
شم نه ته وایې چې سم دي ستاله لپاره ممکن سم دی غل لپاره نه وسم
نو هغه دی راځي د امنیت خپل وګوري افغانستان کې دی وګرځي
دا دی امنیت خبره سه ما مخکې بل منو ول شي واځي امنیت کفایت نه کوي
او بل دا نړیوال چې دی کوکنار باندې سو دا خلک ډیر سره ستړي دي
ډیر مننه سلامات اوسه ویل چې لاندې خبري وکوي اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته ننګ صاحب د اوریدونکو تاکید پدیو چې امنیت شته لاري ازادي دي په دې اړه قسم تاسو مخکې خبره وکړه مخکې احدی صاحب هم خبري وکړه لکن بیا هم کل لاند تبصره پکوي وی کی او که زه یو بل لبلی زاوی دې مو زوته وګورم سید دغه ټول مشکلات همشته چې تاسو ورته اشاره وکړه ځین نور د سه مسلې همشته چې انګیزه کېده شي د پنګوالو لپاره چې وطن ترشي مثلا مال ډیرو واوریدل په دوبهي کې په بلا بلو هیوادونو کې لا افغانانو وای د پیسو ګټلو لارښت دلته خلک ډیره پیسې ګټلې شي امنیت شته په هر لحاظ تامین دي لیکن هغه خوان چې په وطن کې شته هغه بیا دلته نشته زه په دې پوه شوم چې د دوی منظور دا دی چې یو څوک په وطن کې پیسې ولري خلک یې اسی مفت قدر کوي عزت یې کوي لیکن په نور هیوادو کې کته میلیاردار یې که هر شی یو عادی انسان یې نو انسان دی پیسو ترڅنګ دغه سیشان هم غوړي دا هم په د دې برخه کې وانګیزنه شو ګڼل شي پنګوال کلش سره شرایط بدل شي په افغانستان کې دوی بخپلې سرمایه افغانستان ته راوړي مهرباني
تقریبا یعنی ډیر نو امیدم مسله خو سره یې په یاد نه کی په افغانستان کې کپوتنسیلونو ظرفیتونو ته وګورئ چې بل فعل په کې موجود دي هغه ډیر زیات دی. یعنی د دنیا ملکونه موږ ګورو په دنیا کې اوس د بیرق لرونکو ملکونو تعداد 208 ډیر هیواد ده. اما کدی منابع ول له لحاظه بیا دا دوباره تحلیل کو 15% د نړۍ طبیعي منابع په آسیا کې دي او ډیره برخه بیا په افغانستان کې ده. یعنی متعدد متنوع داسې منابع لري، مثلا تکه عربو تلار سي ریګستان لري او تروشي او بلري دریاب نوبل شاین لري. کدا دوی نفت نه وای نو دوی بغدای کوله، دوی بل لوګي مرسي وو. اما افغانستان کې او بل مرمل ته 50 درجه ده یا خوند نه سي اخیستلی، بوټي نسته طبیعي. دا افغانستان کې خو ته لیتیوم لري، یورانیم لري، پګمتای دی دا نادره معدن، دا منابع سته، ځمکه سته، څومره خوندوره هوا، موسم، ډېر شیان سته. ډېر داسې منابع دي چې په دنیا کې څوک نه لري، لکه دا د لیتیمو شپږ هیوادو کې افغانستان په ټولو کې فوقیت لري. البته چین هم یادیږي ځکه هغوی خو کار پېښړی ده، خو تر بولیویا او تر ارجنټاین او تر چیلي افغانستان بهتره حالت کې واقع ده. دلته د میلیاردونو ډالرو د سرمایه ګزارۍ گنجایش شته. زما ارزو کو چې مشکل چیرته ده چې تر هغو پورې چې قانوني دولت ایجاد نه شي، دولت دی قانون. یو دولت تا په دنیا کې لیدلی چې چیرته اساسي قانون موجود نه وي، اعتبارات موجود نه وي، او د نړۍ تر ټولو لویه خطرناکه پراکتی لوبي، یعنی عبثي لوبي. خو دلته بل ایران سره ډیره لویه لوبه د دنیا روانه ده، له روسیې سره روانه ده، له چین سره روانه ده، چې ټول زما سره په اصطلاح سرحدات لري، بل چې رسمیت نه وي، ته ما په رسمیت په دنیا کې نه پیژنې. نو دا خو دولتونه پیږي چې دا متزلزله حالت دی، ته په اصطلاح د شکننده دولتونه وایي. نو د شکننده دولتو کې خلک مشکله ده چې زړه ښه کړي. ایاو د ایمان خبره او د دې کومنګ اوس خلکو ته وی چې د ایمان لمخې، د وطن د مینې لمخې، دلته خوند ډیر ښه ده، دلته میله ځایونه ډیر دي، دا هم صحیح ده. اما کومله ځای ته د فامیل ورتګونه سیکړلای نو خوند به پچش کی، چې مثلا ډیر مسلې ده اوس کا صحیح ده، ډیر ښه امنیت ده، اما مسؤلیت نشته. پکې امنیت ده، امنیت او مسؤلیت ډیر فرق لري. او بل امنیت ښه ده، اما ثبات متزلزله ځکه بند ده، مبهم ده. نو په دې حالاتو کې بیا ته یو څوک چې پیسې چې ده ډارن شي، ده سرمایه ډارن شي، ده هغه هغه ځای ته نه دي چې هلته ویره پکې وجود ولري. احتمالات پکې دی ویره وجود کول لري، هم هلته پانګه نه دي. موږ په دنیا کې ډیر ملکونه لرو چې دوی ډیر مشوقات ایجاد کړي دي. اسلامي ملکونو کې که زه درته ویم، دغه مثال بلک چندان خوندور نه وي، په پاکستان کې د هیرا منډۍ د مفتي محمود دغه کورنۍ جوړه کړې ده. ویلې چې دا دلته یو ځای باید ټول کوچ خلک د ناری دنیا نه کراځي، نو دلته یو څوک به دموږ کوم دی مزایدي نه وي، خو یو ځای وي. هلته په اماراتو کې دوبۍ ورته جوړه شوې، په مالیزیا کې، اندونیزیا کې، دا ټول دنیا کې ځینې داسې حالتونه هم شته، په امریکا کې هم شته. امریکا خو هم ډېر محافظه کار وطن ده، اما لاس ویګاس او ځینې داسې ځایونه دي پکې چې هغه ته ازادي شته، قمارخانې شته، پکې نور په امریکا کې ازادي نه شته ډېرې، هغه مونږ چې فکر کوو لکه په اروپا کې. نو زما ارزه ده چې د پیسو لپاره خلک ډېر زیات مشوقات کوي. دا اوس چې کوم مشوقات ترکیه کې دي، مونږ ته د مالدارۍ او زراعت په برخه کې هغه ډېر قوي ګټور شیان دي، یا مثلا د تعمیراتو او زیربناو په برخه کې، یا مثلا دا اوس چې تاجکستان او ترکمنستان کوم مشوقات اعلان کړي دي، په درګر د خلک له ترکیه نه افغانان لاړو په میلیونونو ډالرو سره، دوی لاړو یا دې خوا ته دي، یا مثلا داسې ملکو ته دي چېهلته پیسه پکې ښه چلیږي. افغانستان له ډېرو لحاظونو نه فکر او بایر د ډېر زیات سرمایه ګذاري گنجایش لري. اما بحث دا ده چې هغه بازدارنده عوامل، هغه عوامل چې تا ماتونکی ته پکې ښکارېږي، او مشر کشر معلوم نه وي. مشر کشر خو په قانون باندې معلومیږي، په صلاحیتونو باندې معلومیږي. ما درته وویل چې زه ډېر په هغه وخت زمونږ تاجر او دا نور خلک ډېر امیدواري وو چې دوی اطمینان حاصل کړي چې دا سیستم په قوانینو باندې مبني ده، او زه خطر نه لرم، سبا که تاوان راشي زما جبیره کیږي. داسې نه چې یو سړی نن سیاسي معاون د صدر اعظم یا بل ورځ وزیر د مهاجرینو شي، او یو بل معاون د اقتصادي سبا یې ولیږي کار عمر اجتماعي وزارت، یا ولی کی والی کی پیو جی کی بیا بتور تا چې دلته خو تاسو وادي کړی نو د کوم قانون په مخې د کوم اصول له مخې خدماته اوس څنګه وکم دا یعنی کوم قانون ست چې دا تاسو چې د مشارکت اعلان کړی دي چې هغه بیا ماته تر لاسه کړی سم زه د طالبانو د کابل کې ځینې مشران وینم د دوی اقدامات دلته کارونه ډېر د زړسوي نه کیږي یعنی دوی اقدام کوي دی او دولت غوندې کوشش کوي چې وخی اما شاید بشارګیان یې ډېر زیات وي نو دا که دوی تر یو خل نه کی نو تاجر چې د مادر ته لږه ډاران شي دا 200 میلیارډ ډالر خپل دا تقریبا درې میاشتې مخکې مادي وزیر تجارت د طالبانو نو وویل نورالدین عزیزی در تیار و دا خو دا کانفرنس کې وکړه کې وګه کې چې دومره سرمایه فرار شوی د افغانستان نو سلیم د کارځي څو وخت وو ته د اشرف غنی په وخت وو ته خالت امریکا هم و فیصله یو نیم سل ملکونه مو دنیا هم و اتصل ویس نظامی وادونه مو اما سرمایه فرار کهو دیگه دو دلیل عمده و یو تدارکات ترار گراغلو منحصر سو ختم سو پمخ سو کنتلو بله دی تحریمونو لست لمرکز نه اعلان کو چه دا ممنوع الخروج دا دا تاجر دا خلطی کری دا غدا کری دا دلتا فساد کوای پده شهرک کی دا فساد دا پده سناتی فار کی دا فساد دا دای چی کل را شروع کرو خلقو سرمایه سل شروع کرو او په ډیر مزایف توګا له 2018 نه تر 2040 پورې په دې کلونو کې د 500 میلیارډ ډالر افغاني وسلې ده نو منبع ډیره ده یعنی منابع تاسو د دې لپاره وال سټریټ جرنل راپور پی ورکړای ده په دې باندې بانک جهانی راپور ورکړای ده موږ ایشین ډیولپمنٹ بانک کلنۍ راپور انوال ریپورت ورکوي په هغه کې معلوماتي د خیر ده د منابع ډیر زیات دي د افغانستان دولت خپل سیستم کې مخکې حدیث یې او ټکو ته اشاره وکړه جی ڈی پی د عام جی ڈی پی یو سلوشن یو سلو 22 میلیارډ ډالر ونه په افغانستان کې دا اوساویا یا پنځاویا یا شپته تراکوز وسوي خنیم پنیمه اما رسمي جی ڈی پی چې ودی افغانستان هغه 23 میلیارډ ډالر ورسېدلې اما اوس په 12 یا 12 یا یو لس کې چلیږي د باوجود دې چې رشوت مثال دوی وايي موږ ختم کړی دی ډیر تفصیلات راوځي دا اوس ګمرکی تعرفو پیسې کې هغه مشارکت چې سړی ګوري ډیر نایاب دي د وارداتو په حق له چې خوراکي مواد دلته پریمانه موجود سي په بری باندې په چای باندې په غړو باندې په وړو باندې په دې باندې تعرفې 200% 300% هڅه کمی شوی دي خو چې غذایی مواد په بازار کې کم نشي اما درې ټکي بیا تکرار نه وایم دولت کې قانون چې ترسو کړی دولت القانون په عربي کې ورته وایي سټیټ اف لا کدا ایجاد نشي او نیشن سٹیټ تر څو پرې چې د ملتونو دولت ایجاد نشي او ساورن سٹیټ یو اقتدار مشروع دا ټول دلته دولت او طالبان اډمنستریشن لري کنټرول لري امنیت لري ادارې چلیږي دوی ډامیننسي ده دوی غلبه ده یعنی دوی سيطره لري اما په دولت باندې تبدل شوی نه دي په دولت کې تبدل شي بیا دا ټول مشارکت کدو اعلان کی دلته په اصلاح او منابع باندې بيخي چور جوړي یعنی دومره گنجائش ندی چې
ډیر مننه سلامات اوسې کور ودان پسرلی صاحب سید چې افغانستان خام مواد لري لکه ننګ صاحب چې ورته اشاره وکړه لیکن د پانګونې لپاره علاوه په نور مسایلو چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه څو نور شان ډیر ضروری دي چې نه پېژم تر څه ده پوری ډیر ضروری دي و د انرژي موضوع ده او بل د ترانسپورت او لارو موضوع او بازار موضوع دا درې څومره ډیر رول لري
دغه من زه دی یو پنګوال پتو غنند غوړم در سره خبرې وکم دا یو احساسات دی افغانستان می خاور دی افغانستان می عزت دی په افغانانو باندې مېن یم افغانستان کې پاتې سوایم الته می ذکر کړی دی په خوشاله کېږم چې وطن می پرمختګ وکي او هڅه کوم چې په افغانستان کې پنګونه وکم او زما په شمول ډیری خلک په افغانستان کې چې غواړي پنګونه وکي د احتیاط نه کار اخلي دوی وزګوري چې افغانستان او ځا کوم خواته زی مارکیټ کوم خواته زی چې دا ثبات رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي دا خلک پات کیږي دوی بل نور خلک راځي چې بیا موږ وګورو امکانات ته وګورو کچري خوشبيني زیاته سي بیا موږ لاړ سوال د پنګونه وکړو نو دیو پنګوال پتوګه لمړی دا چې ثبات موږ ته ډیر زیات مهم دی او یو مشروع حکومت مهم ده دغه تر څنګه کته شول دغه د ترانسپورت انرژي دا هغه موارد دي چې ضرورت دی او د پنګونې یو فرصت ده د خپل فرصتونه دي زما افغانان ستدي چې غواړي لارس د افغانستان په انرژي کې پنګونه وکړي انرژي تولید کې انرژي په پرایویټ کې او
یو خدای چې په خپل تولید کې او په دې برخه کې پنګونه وکړي
ترانسپورت برخه کې ترانسپورتي سوندې مونږ په افغانستان کې لرو بل شک ولی په دا برخه کې مونږ پنګونه ته ضرورت لرو د ترانزیت په برخه کې مونږ پنګونه ته ضرورت لرو اوس راځو د افغانستان داخلي قوانين د ګاونډیو هیوادونو د قوانینو سره څومره انعطاف پذیری لري څومره همخوانی لري څومره زموږ سیاسي اړیکې د دغو هیوادونو سره مناسب دي چې کله زما یو جنس د اروپا نه حرکت کوي تر افغانستان افغانستان بیا ځي تاجکستان ته دا د ټی آی آر د سیستم یا د تیر سیستم دلاري څومره د افغانستان داخلي اوضاع او قوانین د تیر یا ټی آی آر منی چې کوم جنس افغانستان ته راځي هغه مهرولات باید وي او نور هیوادونو د ترانزیت شي دا غوړو کې مو کارت ضرورت لرو او زموږ قوانین داخلي قوانین او اصول شدي په خو په دې باندې کار او اندازه سوي باید نړۍ د قوانینو سره هم قانوني امه سکتي پیدا کړي موږ یو همغږیتوب باید پیدا کړو بل خو نه دا زموږ تشي سوداګري تشي په نور یو ادونو کې دي چاته باید لابیګری وسی پنګوال سره باید خبري وشي د تر اوسه پورې په اکثر یو ادونو کې زموږ سفارتونه معلوم نه دي او کوم معلوم دي فعالیتونه په ټاپه ولر دي دا د افغانستان د وسنۍ داخلي سیستم چې باید پنګونه پکې وسی دا یو منظم سیستم ته ضرورت لري هغه منظم سیستم اوس ګډوډ شوی بدبختانه یو د احساساتو موضوع دی او حساب بزنس په احساساتو باندې نه کیږي زموږ چې په وطن مینه يم زر اعظم وطن باندې مینه يم زموږ چې بل ځای کې کاروبار دی وطن ته ونه زه پیسې لګم خپل خیرات لګم هرڅه چې وي هغه د سوشل کارپوریټ ریسپانسیبلټی چې ورته وای او یاد یو کاروبار هغه ټولنیز او یا مانوی مسولیت هغه د خپل خلکو سره باید مرسته وکړي زه داخله غنمه چې د کال یو سندزه پیسې ته قرباني پیسې د خیرات پیسې او شاو افغانستان ته ولګم خلکو سره مرسته وکم ولیدنه لپاره چې په افغانستان کې زه خپل لارسم هغه جنجال کې ځان را ګیرکم دا مناسب نه دی ماته اوس شرایط برابر نه دي تاسو د امنیت خبر وکړه موږ دوه رقم امنیت لرو یو فزیکی امنیت لرو بل مانوی امنیت لرو فزیکی امنیت تاسو په دزو نه ولي مانوی امنیت فکر سمره آرام دی شپه د سمره آرام خوب کوي ته دې ته سمره آماده یې چې 15 کال وروسته چې دغه تا یو لک ډالر پنګونه کړي 15 کال وروسته دغه پنګونه به 2 لک کېږي 2.5 لک کېږي او داستا کاروبار او بزنس به پراخ کېږي آیا ته دا باور لرې چې 15 کال پورې به ستاسو بزنس په مارکیټ کې پاتې کېږي کاروبار خوده سده چې نن ته 15 ډالر راچوي ته 15 کال وروسته د 10 ډالر توقع کوي ته د پیشرفت توقع کوي ته د ګروت توقع کوي آیا دا امکان په افغانستان کې ستدي دغه ثبات په افغانستان کې راستای سو ته چیرې وی او زه دا وګورم د پنګوال په توګه چې په افغانستان کې زما امنیت ستدي زما ژوند کې یالته زما هندالته دی زه مال ته پنګونه کوم زه سولې ونه نه چې بل نور وادونه کې پنګونه کوم اول ته نه په جغرافیه پېګم نه په فرهنګ پېګم نه په ژبه پېګم او نه مال ته قدر شته خپل وطن مې د خپل خاور مې په هر لښت باندې خبر يم د هر جغرافیه نه خبر يم خپل ته لغمان دره پټول نه لري کنه ورکم چالت زم وب ګورم اسمان ګورم خلک ګورم خپل ووزا ګورم زه د افغان په توګه دګم چې کله خپل خلک وګورم چې فقیر دی بیچاره دی غریب دی پیسې نه لري امکانات نه لري بیکار او بیروزګار دی زه په دې پوهیږم چې موږ مادونه لرو زه خیر لرو او بول لرو زمکه لرو جغرافیه لرو زراعت لرو د هر څه لرو په دې پوهیږم در دګم په دې باندې ولی په دې هم پوهیږم چې سره به اتفاق یو سره په یو ټغت نه ټولېګو یو بل د وژلو پر سل قوم باندې او بلټو ماته ته جمهوریتي وایي زه د اماراتي وایم ته په دې مونږ ما وایي چې په خانه جمهوریتي ما از په دې نوم تاسو لګیم چې مارتی سره فکر نه جوړیږي دغه تصاعد او دغه نفاق را مېسه سوي دی یو بل باندې د کوفو ټراپی لګو یو بل باندې سوند جوړو او بس موږ ست د ګډوله روانه ده دا سوشل میډیا وګوري کوم وضعیت کړی زموږ خلکو سره کاروباري فکر بېخینه مازه تللای ټول تعصبي فکرونه جنگي فکرونه سیاسي فکرونه تر یوسمې دي بدبختانه دا ټول معنا کې باید بدل شي
ډېر مننه سلامت او سېکور ودان بیا هم اوریدونکو ته وخت ورکو خو ډېر لاند وخت لطفا لاندې خبري وکړي چې ملمانه هم جواب درکړي شي مهرباني کوي
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
افغانم د ننګرهار نه د تجارت ورونه دا ډیر ښه خبره کوي په افغانستان کې چې د یو سرمایدار سره چې کور نه وځي 15000 خلک خپو پورې نکل نه خلی ورته سوګ چې موږ وړنه لرو سوګ ډوډۍ نه لرو سوګ دانه لرو سوګ هغه نه لرو پوه شي خلک هغه بیچاره کور نه نشو وتل د غاجی ګلمراد په نوم باندې پننګرهار کې د نن تجارت هغه چې بیچاره کلمون سزي شپاله ځانه باډي ګاټان ورپسې څوک خزه ورپسې لامن نیسي څوک پټوي نیسي څوک یو شي نیسي څوک بل شي نیسي چې موږ ته وړنه لرو دانه لرو هغه نه لرو پوه شي بل دا وایي په رسمیاتو پېژندل چې د دې کوم کار تم دی مکتب نشته پوهنتون نشته معلولینو ته حقوق نشته هیڅ شی هم نشته تجاران ورونو باندې غا کومه چې د دوی دغه برابر نه ده شرایط برابر نه ده
هیڅ
راتل په کل نه ده پوه شي
یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پېژنه لاندې خبري وکي
السلام علیکم چې په خیم د زابل ولایت شاجیل ول فل سروان ستا او من منوتنی کیل
سلام
علیکم
کور دی ودان
یو خو زیره ور کوم چې الحمدلله په شاجی کې 30 سانتیمتر واور ول ود او سموري دا یو د خوشي خبر ده او را به سو موضوع ته وخت څنګه ده د افغانستان څنګه وران سی افغانستان ته څنګه راځي دا ورو ورو سميږي کال پر کال میاس پر میاس یاتیږي خلک تجربه کوي دلته خلک اسوده دي نو هغه هم د نور خلکو ته سی وګوري هغه هم د دینیت کې شراسي او زما د محترم میلمانه د خدای پښتنه د سی آیا خارجان په افغانستان کې پنګونه کوي افغانان د غونډې ډیر نه کوي آیا افغانان بې زړه دي او دغه دلاور ډیر د خارجان
ډیر زیات مننه کوروان ننګ صاحب څنګه دا خبر رښتیا ده چې خارجان ډیره پنګونه کوي او افغانان نه کوي
د پنګونې میزان یو مشکل ده چې دولت اطلاعات ډیر کم شریک کوي اما ډیر جوازونه چې مونږ وګورو هغه د افغانانو دي جوازونه مثلا د ډیر له د 1400 دوام کال دا کال نه دا چې دریم ده په هغه کې تقریبا ولس جوازه کا شپړ دا معمول دل چې دا خارجي دي بخصوص په معدنو کې او نور جوازونه تقریبا د حدود دي 200 تر 300 جوازونه دا د افغانانو نوي جوازونه ورکړل شوی دي یعنی دا نوي پنګونه کدل ته خو لایسنس والا یا جواز والا خلک ډیر دي سهمونه ډیر اخیستل کیږي مګر مارجن دیګه کی بیا هم زه پرې باندې تاکید کوم چې کدا مناسبه نشي او بازار مصرفي نشي اوس بازار چې ده انقماشي حالت لري یعنی ترفجوي ما جپ کلب را چولې ده ټول خلکو را چولې ده بل دلیل دا ده چې کلب را چولو ترڅنګ چې قوت کې خرید دی افراد کم ده مثلا مونږ ته د اوس دی دبليو اف پی پر راپور کې او دفاع او اوچا پر راپور کې راغلي دي چې افغانستان نفوس چې ده هغه 6.5 میلیونه تر رسیدلې او په دې کې 8.5 میلیونه چې دي هغه وګیږي نو تاسو ښه په دې وګو باندې خو اقتصاد نه جوړیږي اقتصاد په مصرف جوړیږي یعنی لکه پاتې به اوس ډیر سکتورونه باندې ته اوس تازه تازه دي زیربنا سکتور ته د سخت خل اجازه ورک خدوه کاله بندو اما یو میلیون انسانان بیکاره سوی وکي لا ډیر هغه انجینران لاړو دوه څوک چې ویل چې ولا د خطر اخیره باندې چې بند پاتې نو زه توکل په خدای د وطن پرېږد څومره ډیر خلک قیمتي خلک له دې وطن وړو کې بهانه باندې وطن سوی دي یعنی دا خو د نړیوال تحریمونو په لاس کې نه و اما د دې لپاره چې ودرې سیاست باندې موږ غور کوو پالیسي باندې کار کوو دا چې ډیر صاحب خوایسم چې د پالیسي په سبب باندې هلته تاوان راغلی دی معرفت او د تعلیم او تربیه د امیر ته ویل چې په دې کې راکمه شوی ده خلکو پارکونه جوړ کړی دي مثلا زه په خپل د مولد افغانستان ستراتیژي جوړیدله زه په کې د تدوین برخه کې کار کوم بامیانو باندې امیر او د منطقو ته چې سیاحتي دي تر 1.5 میلیون ډالر داخلي د افغانانو پنګونه کېدله هوټل جوړولې تفریحي شیان جوړولو دغه کیبل کار او د تورته شیان چې له غازونه ودا شیان وي اما اوس هغه پنګونه مکمله یعنی په میلیون باندې د بم څوکل ته په سرمایه گذاري کې نه یي موجود زادي دلته یو پارک جوړ کو اوس په کې ورته ډیره قراري ده پکې یعنی د میلیونونو روپو سرمایه گذاري ده د پانتونو پیسې کې هم داس ده نه ډیر لوی لوی مسلې سوي دي اما اوس برشي تقریبا یعنی دوی په یو رکودي حالت کې دي یعنی د ګټي حالت کې نه دي دوی وايي کتنا بس هم ډیر ده نو زما په نظر دولت گنجائش ډیر لري امارات اسلامی نیت یې خدای امدانیت دا باید په پریکټیس باندې په عمل باندې او په برنامه دی عمل باندې دا باید په اکشن پلان باندې دوی تبدیل کی نو اقتصاد محوري دوی په شوار کې ورکوي د دې لپاره باید میکانیزمونه قوانین مشوقات اعلان کی
بالکل با خارجی مراسی او داخلی بم دیارات.
بله صاحب، او یو مسله بل هم چې ک فرزن یو څوک په افغانستان کې پنګونه کوي او داسې هیواد کې چې هغه دنیاوالو په رسمیت نه پیژندلې او سبا د حکومت بدل شي، بل حکومت خو ډیر پاسانه لغوه کولی شي، وایي هغه حکومت سره تدا قرارداد کړی دی چې هغه نه دنیا په رسمیت پیژندلې و نه یې داخلي مشروعیت درلود. خو متاسفانه د دې موضوع قاره ستاسو نظر نشو اوریدلی، ځکه چې د خبرونې وخت پای ته رسیدلی. له تاسو ټولو درنو مېلمنو آصف ننګ د افغانستان د اقتصادي څېړنو مرکز مشر، د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور سیام الدین پسرلی او همدارس د خبرونې په لومړی برخه کې ډاکټر انوار الحق احدیم را سره ول، هغه هم مننه او د تاسو اوریدونکو هم منندوی.